السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم په لیدې سات په خبرونو کو نن د شنبې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو د 2018 کال کې د پولیو د واکسین لومړنۍ کمپاین د طالبان د عامه روغتیا وزارت ویلي و میلیونه درې لکه له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي په ختیځو ولایتونو کې به چې فرعي کمپاین پکې تطبیقي شاوخوا یو نیم میلیون ماشومان واکسین شي د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. سږ 2018 کال لا د پولیو کومه مثبته پیښه افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په دې هیواد کې لږ تر لږه د پولیو نهه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګزر ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګزرن هم هغه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې واکسینونه یې مخه نیولی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این سی آر وای په افغانستان کې دراستنو شو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان د راپور له مخې بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي. یو این سی آر خبرداری ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورني بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره مخ دي. پراپور کې ویل شوی په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلومې راتلونکې له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په مرکزي آسیا کې امنیتي ګواښونه او په افغانستان کې روان وضعیت د ګډ امنیتي تړون د سازمان لپاره اصلي اندېښنې دي. د ترکیې د اناډولیو خبري آژانس راپور له مخې لاوروف نن دوشنبه په موسکو کې د دې سازمان له سرمنشي تالات بیک مصدیکوف سره په کتنه کې په سیمه کې امنیتي ننګونې اساسي ستونزه وبلله او همدارنګ سیمې ته احتمالي ګواښونه د افغانستان له روان وضعیت سره وتړل. په دې سازمان کې روسیا، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان شامل دي او پر یو غړي برید پر ټولو غړو برید بلل کیږي. افغانستان له 2018 کال رئیس کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل د سیمې د هیوادونو لپاره د امنیتي اندېښنو یوه سرچینه بلل کیږي. اسرائیل په محدود ډول له نن څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره د رافه دروازه پرانستې ده. د راپورونو له مخې د غزې او مصر ترمنځ به په لومړیو ورځو کې شاوخوا 50 کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. رافه دروازه له اسرائیل پرته له بهر نړۍ سره د غزې د وصلې یوازنۍ لار ده. دا دروازه د 2023 کال په می کې اسرائیلي ځواکونو تړلې وه. او افغانستان د کرکټ د نړیوال جام په یوه تمریني لوبه کې سکاتلند مات کړ. افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې 115 منډې هدف وټاکه. سکاتلند خپل ټول لوبغاړي په 123 منډو له لاسه ورکړل. دا لوبه د هند په بنګلور ښار کې وه. د کرکټ د 2018 کال نړیوال شل اوریز جام د هند او سریلانکا په کوربهتوب دا اونۍ پیلېږي چې د افغانستان اولنۍ لوبه به راتلونکې یکشنبه له نیوزیلند سره وي. افغانستان په ډی ګروپ کې په نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عربي اماراتو او کاناډا سره مخامخ ده. ولاند پرپورنه کې به واورې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دوشنبه د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. یو شمېر کورنۍ غوښتنه کوي چې هغه د کور په کور تطبیق شي تر څو هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نشي.
سناتوران ته اجازه ورکړل شي چې دوی کور په کور وګرځي او ماشومان واکسین کړي، نو دا ډېره ښه ده، ځکه ځینې کورنۍ کې 50 څوک نه ویلو یان چې هغوی ماشومان مخصوص ځای ته ولېږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي په افغانستان کې د راستنو شویو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. راستنه شوې کورنۍ هم خپلو ماشومانو او هم خپل وضعیت ته اندېښمن دي.
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان هم مریضان دي او همدارنګه ماشومان هم ټول بې تعلیمه شو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د شنبه د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په دې کمپاین کې بل 50 کلونو کم عمر له 2 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. یو شمېر افغانان وایي د واکسین تطبیق باید په خوا په څیر کور په کور ترسره شي، ځکه د دوی په خبره ډېری کسان روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. نور په دې رپورټ کې
داسې مهال چې د افغانستان له نیمایي په زیات ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی، یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې دا کمپاین دی د کور په کور په بڼه ترسره شي، څو هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نشي. د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
سینا تورانت اجازه ورکړلی شي چې دوی کور په کور وګرځي او ماشومان واکسین کړي، نو دا ډیره ښه ده، ځکه ځین کورنۍ کې یا داسې څوک نه ویلو یا چې هغوی ماشومان هغه مخصوص ځای ته ولېږي. زموږ یو ګاونډي هم په دغه ناروغۍ باندې اخته شولو، ځکه چې دوی په ماشومتوب کې واکسین نه و کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محمد نبی هم ورته غوښتنه لري دا حال کې چې دوشنبه د سلواغي یا دلوي دیارلسمه د افغانستان په نږدې 13 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین څلور ورځنی فرعي کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي په دې پړاو کې به شاوخوا 1,300,000 له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې چې د یاد وزارت په ایکسپانه خبر کړي ویلي چې دا کمپاین به د کابل، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، بلخ، فاریاب، کندوز، هرات او بادغیس ولایتونو کې تطبیق شي. خو په هلمند، اروزګان او زابل کې به د یوې ورځې په ځنډ او د فاریاب په دوه ولسوالیو او د بادغیس په دوه ولسوالیو کې به له یوې ونۍ ځنډ وروسته پیل شي. نوموړي ویلي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د وایرس ځینې مثبتې چاپېریالي بېلګې ثبت شوي چې لا هم یو ګواښ بلل کېږي. هغه د غراس لګاونډي هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنیدل د دین ناروغي د خبرېدو لپاره تاندېخني وړبللي. شرافت زمان د پولیو واکسین د تطبیق د ترنګوالي پاړه له وضاحت پرته له خلکو او قومي مشرانو غوښتي چې په خپلو سیمو کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د اسمت الله په نوم یو واکسیناتور ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین د کور په کور په بڼه ترسره کیږي. د طالبان حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به دا واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور د پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو مشمخ کې راپور ورکړی و چې تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه هم مثبتې پیښې ثبت شوې. په روان 2024 میلادي کال کې تروسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې او دا څلور ورځنی کمپاین د روان کال د پولیو واکسین لومړنی پړاو بلل کیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړه توګه لمنځه نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. له پولیو پاک افغانستان بنسټ د پولیو واکسین د څلور ورځنی کمپاین لپاره سره سم په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لخل کو غوښتي چې د ماشومانو په واکسین کولو سره افغانستان له پولیو وایروس څخه وژغوري.
د خراسان د افغانستان د یوشمیر نور ولایتونو په څیر په خوست ولایت کې هم نن د 50 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا ګوزن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ان چارواکو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 3.5 لکه ماشومان ته د پولیو دوه څاڅکي ورکړل شي. نور لسیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې
د افغانستان د نورو شپاره ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګوزان پر ضد واکسینو د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په څلورو ورځو کې پلی کیږي، د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لرې او نږدې سیمو شاوخوا 3.5 لکه هغه ماشومانو ته به د ګوزان ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 50 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو خوغتل چې د دوی د رضاکارانو لټیمونو سره پرام راسته وکي. د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبت پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطح باندې لاس پیښې ثبت شوې دي. زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحیح کارمندان دي علماء کرام دی قومی مشران دی زمون سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیاي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږدیز کال کې په افغانستان کې لاس او له هغه یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې ماشومان د ګوزن 15 پیخې حساب شوی وي. د خوست روغتیاي مسؤلینو او دینی عالمانو د واکسینو په پرانیستغونډه کې لمرستندوی بنسټونو او د واکسینو لګرځند ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومان واکسینولو ته د لا ډیرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوی دی. یو تن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی وویل
واکسین چې دی دا یو احتیاطي تدابیر دی، محافظتي تدابیر دی چې دا د نبی علیه الصلاه والسلام هم احتیاطي تدابیر او احادیثو کې او په ډېر روایت شوی دی چې دغه مرزونو څخه چې تر اوسه پورې پیښ شوی نه دی او باید ځان وساتلی شي. خو بیا هم چې سبا زموږ د واکسینو د فولیو کمپین او واکسین تطبیقیږي پټولو علماء باندې پټولو حسنشت باندې خصوصا خطیبانو باندې غږ کوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دوی پوره پوره همکاري وکړي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دیوی په افغانستان کې ډیورنډ کرخه سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند همدارنګه په مرکز کابل په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړه ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي.
د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې ډیر موده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجیز صندوق یونیسف سره هم د پولیو او د واکسینو د کمپاین د پوهاوي د پروګرام په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی، همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. SSF خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې راته ووایه چې د افغانستان دغه سړې هوا ته په پام سره ډیرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه ده، واوره ورېدلې ده، فکر کوئ چې دغه څلور ورځنی کمپاین به هغه څه چارواکي تمه کوي سم تطبیق شي؟
سلامونه تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی، هوا سړه ده، ژمی دی، نو زه هیله لرم چې کمپاین به په ښه ډول سره تطبیق شي، ځکه په سړه هوا کې یوه فایده دا ده چې واکسین په اصطلاح ساتل به نسبتا اسانه وي. دومه خبره دا ده چې دا لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې ژمي په میاشت کې د پولیو ناروغي خپرېدا نسبتا کمه وي، نو دا یو ښه فرصت دی چې په دې وخت کې د ماشومانو معافیت قوي کړل شي تر څو دوی بیا په های ترانسمیشن سیزن کې یا په دوبی کې سي ناروغي خپرېدل ډېر چټک وي، هغه ته ګټه وکړي او د ماشومانو معافیت قوي واوسي.
د دغه کمپاینونو هغه پخوانیو تجربو ته په پام چې اکثر ډیر په ژمی کې او په سړو هوا کې تر سره شوی دی، له هغه تجربو څخه آیا سم درس اخیستل شوی او د دې لپاره فکر کوي چې خه امکانات به یا هغه آمادګیانه ورته نیول شوی وي؟ ځکه ډیر سیمو ته تګ هم ستونزمن دی په دغه شرایطو ته پام سره.
اوس زه یو خبره غواړم چې وکم، هغه دا ده چې په افغانستان کې اوسني شرایطو ته په کتو سره د پولیو پروګرام لپاره ښه فرصت دی چې له دې نه استفاده وکړي او په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي. ځکه په افغانستان که موږ له تېرو کلونو سره پرتله کړو حالت آرام دی، قرار دی، واکسیناتوران دی، هیواد هرې برخې هر کلي هرې ولسوالۍ ته تلای شي، نو دا تر ټولو غټ فرصت برابروي تر څو د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزه په ښه توګه سره پلی شي. بل خبره دا ده که چیرې هلته ټیمونه ځي نو د دې ښه نظارت کېدلای شي چې آیا ټیمونه تر خلکو واکسین رسوي که نه رسوي. پخوا خو دا ستونزې وې چې د امنیت له وجې به یا ټیمونه نه سوای تلای یا که به ټیمونه ولاړل نظارت به د ټیمونو نه سوای کېدای، نو له دې فرصته باید اوس استفاده وسي او د پولیو ناروغي کنټرول کړل شي.
یو شمېر کورنۍ غوښتنه کوي چې باید کور په کور دغه د پولیو د واکسین کمپاین ترسره شي، ځکه اکثره کورنۍ ممکن څوک ونه لري، غټان ونه لري چې ماشوم ماغنز جماعت ته یا کوم بل ځای ته چې سناتوران یې ټاکي هلته ورولې. دا یو مهمه ستونزه وه په افغانستان کې مخکې ځینې نور اړخونه هم درلودل. فکر کوي چې آیا اوس د دې لپاره دا زمینه برابر خبره ده چې دا کمپاین کور په کور تر سره شي؟
کور په کور کمپاین خو یو ښه حالت دی. زه به دا وایم که کور په کور کمپاین تر سره شي، ماشومانو ته رسیدل اسانه وي، ټول ماشومانو ته واکسین ورکول کېدای شي. خو که چیرې دې شي اجازه نه وي، دې مطلب دا نه دی چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام لاس تر ځنه کینی او خپلې هڅې ودروي. نه، اوسني حالت ته په کتو چې کمپاین مسجد په مسجد دی، له دې سره سمه دې ته ستراتیجي جوړه کړل سي او د دې حالت په نظر کې نیولو سره دوی خپل د کمپاین د تطبیق چارې په مخ بوزي. ځکه د هلته د رسیدګي ستونزه نسته، د تګ ستونزه نسته، ستونزه فقط دا ده چې کور ته ټیم نه ځي، مسجد ته ځي. نو دوی باید د خلکو د ولس هڅونه تر دې حده واوسي چې هغه خپله ماشومان راوړي.
بله، د پولیو هغه پیښو ته په پام سره چې تیر کال شاوخوا نه مثبت پیښې ثبت شوې، خوشبختانه سږکال تر اوسه پورې د کومې مثبت پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی. هغه پخوانۍ تجربې څه وایي چې آیا که چیرې یو کال ډېرې پیښې ثبت شوې وي، بل کال هم ورته پیښې ثبتېږي او که دغه هغه شمېرې یو څه راټیټېږي؟
نه، دا خو فرق لري، دا د هلته د خلکو په تګ راتګ پورې فرق لري، د وایرس په شتون پورې فرق لري، د کمپاینونو په تطبیق پورې سره دا تړاو لري. که چیرې کمپاینونه ښه تطبیق شوي وي، طبعا د دې کال کې به پیښې کمې وي، ځکه د ماشومانو معافیت به قوي وي. او دا یو شی، یو خطر ته زه ګورم له پاکستانه چې کوم افغانان راستنېږي، چونکه پاکستان کې پولیو پیښې تیر کالم ډیری وی، تیر کال نه مخکې کالم بیخی ډیری وی. نو دا خطر به یی چې هغه خو به وایرس راځي، نو هغه وایرس به که هغه کډوال بیلابیل سیمو ته د هیواد ځي، وایرس له ځان سره وړي، نو طبعا او سیمو ته وایرس انتقالېدای شي. نو کوم افغانان چې بیرته راستنېږي، د دوی د واکسین لارې چارې که په ښه توګه سره پلی سي، نو دا خطر به راکم وي.
ډیر زیاته مننه د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو این ای سی آر وای په افغانستان کې دراستنو شو ماشومان د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د یو این ای سی آر د راپور له مخې بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هېوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي. نور هالي په دې رپورټ کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو این ای سی آر ویلي افغانستان ته دراستنو شوی ماشومان د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، ځکه د دې سازمان په خبره بې ځای کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو سنیدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي. یو این ای سی آر په یو راپور کې چې یک شنبه د سلواغ یا دلوي په 12مه خبر کړي خبرداري ورکړي چې زیانمنونکي ډلې لکه خزي، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځای شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او د غراز له تبعیض سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځای کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکو لامل رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او خزي او ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. یو این ای سی آر د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدار خطرونو یادونه کړی او ویلي دي چې خزي او انجونې لا هم د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخ دي او د خوندیتوب خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. یادی ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجی محدودیتونو پر دغو خدمتونو سخت فشار راوړي. افغانستان ته یو شمیر ستانه شوي کډوال هم د خپل اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. له پاکستان یو سن شوی ظاهر الله چې په خبره و کسیزه کورنۍ لري، اوس مهال په ننګرهار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان هم مریضان دي او همدارنګه ماشومان هم ټول بې تعلیمه شو. هلته خو تعلیم یې کوو، مکتبونه ته تلل او دلته داسې زمینه ورته ډېره نه ده مساعده. بل طرف ته یخنی ډېره زیاته ده دلته او بارانونه هم دي، نو یخنی د لاسم ډېر په عذاب یو، ځکه هغه سې وسایل موږ نه لرو چې د یخنی دپاره بندوبست به وکړو.
له ایران یو شمېر راستانه شوي افغان کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي. په فراه ولایت کې میشت افغان کډوال فرهاد چې په خبره یې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای نږدې دوه میاشتې مخکې له ایرانه ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل
خپل کور نه لرم، دلته مې په یو کندر کور کې اړولی دي، کار نشته، روزګار نشته، شپږ کسان د خوراک لرم، خو زه د دوی لپاره لپاره اند خړو د برابرولو توان لا نه لرم. د خپل اولادونو راتلونکي ته ډیر اندېښمن یم.
تیرونی د ناروی د کډوالو شورا هم په راپور کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د تازه ستنو شویو لپاره له بیړنۍ ملاتړ پرته زیانګالې کورنۍ په ځانګړي توګه ماشومان، زاړه او هغه کسان چې په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي د ژمي د سختو شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان او ایران په پراخه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت له لوري جوړ شوي کمیسیون ویلي یک شنبه د دلوي دولسمه له ایران او پاکستان 300 کډوالې کورنۍ ستنې شوې دي. د طالبانو حکومت د تیر 2015 کال د دسمبر په 9 په یو بیان کې ویلي و چې په دې کال کې 2.8 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په وار وار غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
یو شمیر افغانان وایي هغه توکي چې په بازارونو کې پیری که عیب ولري پلورونکو ته د بیرته ستنولو په صورت کې له ستونزو سره مخ وي، ځکه اکثره یې بې له سندونو پیری او په دې برخه کې سم خدمتونه هم نشته. نور په دې رپورټ کې.
یو شمیر افغانان په بازارونو کې د توکو له پیر او پلور وروسته د خرابوالي یا ناقص خطرلو په صورت کې د اسناد او خدمتونو د نشتوالي له امله د بیرته ستنولو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په ورځنیو معاملو کې ډیر کم لیکل شوي رسیدونه ورکول کیږي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سی وویل چې د پیر بل او رسید نه ورکول په بازار کې یو عامه ستونزه ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د بیا ځلې مراجعې لپاره رسید اړین دی.
هر چې اجناس که از بازار خریده میشه دوباره که مراجعه میکنیم باید همی بل برما داده شوه.
هر جنس چې له بازار اخیستل کیږي باید موږ ته بل راکړي. دا دویم ځل مراجعې لپاره هم مهم دی چې موږ ترې مطمئن اوسو، ځکه بیا چې دکان ته ورځو زموږ غږ څوک نه اوري، وایي چې له موږ مو نه دی اخیستی په بل ځای کې مو پیرلی دی.
د بلخ ولایت اوسیدونکی خالد وایي چې په ځینو مواردو کې د افغانستان په بازارونو کې آن د پیر د سند د شتون په صورت کې هم له پلور وروسته مناسب خدمتونه نسته.
زمان برم میتم حاضر نیستم با بلکه دادم هم پر زوار خودش هم جواب بدن.
سه مدن مخ که ما دی جوس یا ماشین واخیست بیرته می چه ور ور او ورته و می ویل چه دا پس همه توگه کار نکوی پلورون که و ویل چه تاسو دا کرولای دی نوزه بیرته نشم اخیستلای. بدا سیال که چه هر عمده یا پرچون کمپنی باید له پلور وروسته خدمات ولري. له بده مرغه داسې څه په افغانستان کې نشته. همدا چې وپلورل شي لومړی او وروستی مالک یې پیرودونکی دی.
په کابل کې ځینې پلورونکي وایي چې دوی پیرودونکو ته په خپلو دوکانونو کې د راتلونکو ستونزو د حل لپاره رسیدونه او تضمین لیکونه ورکوي، خو ځینې بیا وایي چې پیرودونکي باید د توکو ترلاسه کولو مخکې ځانونه ډاډمن کړي، ځکه په خبره یې وروسته خدمتونه نه وړاندې کیږي. د برښنایي توکو د پلورنسي مالک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
بل نشته مې کړم کسر کې هغه بخاين بس برشن ګارانټي هم نشته مې کړم کې اکثر
بل لیکو څوک چې وغواړي ګارانټي هم ورته لیکو چې یو کال ضمانت لري. په دې موده کې چې هر ستون زرامن سه شي موږ ورته خدمتونه لرو، ځکه هغه توکي چې مسترد کیږي هلته چې کمپنۍ وي ګارانټي هم وي. موږ موټر ګارانټي کوو چې مثلا کوس وځي بل موټر ورکو او کونو رسون زرامن سه شي بیا نو د پیریدونکو مربوط کیږي.
د کابل ښار په منډوي کې بیا د بوټانو د یو عمده پلورنځي پلورونکي فریدون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کارتنوی مکیب کرگی می اکیب کرگی خیلی چسب اسمی کنن یک دو جرک کشیدن د بربری یا د گمرک دوباره چسب می زنن.
مکتا کارتنونه په ترلی بنا رازی، خو ممکنه ده چه دلار پوگدو که چوک د بربری یا گمرک پر محل دا کارتن خلاص کری او دو جوڑه تری واخلی او بیرتایی و تری لدنه خدای خبر کله پیر وروسته پیرودونکي بیرته راوړي موږ یې بیرته نشو اخیستلی، ځکه تاوان دی. او زموږ ټولو رسیدونو کې ورته لیکل شوي دي چې د مال له ترلاسه کولو مخکې لومړی مو مال وګورئ چې وروسته یې موږ مسؤلیت نه منو. داسې پیرودونکي هم لرو چې بیره کې وي او وایي چې یوازې مال راکړئ چې ولاړ شو. دوی له ډیری دوکانونو له رسیدونو پرته هم مال اخلي.
د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آقا سخی د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سوداګریزو چارو ځینې پوهان وایي چې د موجوده قوانینو له مخې پلورنځي او مارکیټونه اړ دي چې پلور ثبت او پیرودونکو ته رسیدونه ورکړي. له دې ډلې د سوداګرۍ برخې سلاکار رامش رسولیار ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا طرزالعملونه سته، خو په خبره یې په عمل کې ډیری افغانان د بازار له دود سره سم پیر کوي او رسیدونه نه ترلاسه کوي.
مردم عرفی عمل میکنن و از لحاظ عرفی کلان کسی رسید نمیگیره مگر در فروشات بزرگ.
خلق دودیز عمل کوي، څوک رسیدونه نه اخلي، خو په ترو فروشاتو کې بیا یو رسید ورکول کیږي او اکثرا د کوچنی پیر او پلور لپاره بل یا رسیدونه نه ورکول کیږي. مثلا د موبایل، تلویزیون یا ځینو نورو الکترونیکی وسایلو خرڅلاو کې رسید غوښتل کیږي، خو په ډیرو نورو مواردو کې لکه د بوټانو، جامو یا د کور وسایلو ته څوک رسید نه غواړي. دا افغانستان کې دود دی، خو د قانون او طرز العملونو له مخې داسې یو څه شته او ټول مارکیټونه د بیلونو کتابچې لري چې باید خپل ټول خرڅلاو ثبت کړي.
د سوداګرۍ د چارو ځینې پوهان وایي تر کومه چې د پلور ثبتولو اړوند طرز العملونه او مقررات په جدي توګه پلي نه سي او د رسیدونو غوښتلو کلتور په بازار کې بنسټیز نه سي، له پلور وروسته د خدماتو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه به دوام ولري.
د خوست تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکي د رغنیزو پروژو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د ولسوالۍ په کچه د روغتون، د اوبو د سربندونو، کلیوالي لارو د جوړېدو او ځوانانو لپاره د کار موندنې د فرصتونو په برخه کې هڅې زیات شي.
د تڼۍ ولسوالۍ قومي مخوره اوسیدونکي په یاده سیمه کې د روغتیايي خدمتونو له کمښت، د کلیوالي لارو او سړکونو له خراب حالت، په یو شمېر غریزو سیمو کې د اوبو د شته سرچینو سره سره د بندونو او بیا د همدې سیمې د ځوانانو لپاره د لازمو کاري فرصتونو له نشتونه کړیږي. هغوی له نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو غواړي چې د دوی اړتیاو ته رسیدنه وکړي. د تڼۍ ولسوالۍ یو قومي مخور سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل:
صحت په برخه کې موږ دلته لوی ولسوالۍ دو په دغه درګي سیمه کې منطقه ولسوالۍ کې کوم د کلینیک یا د شپخانه ژمنه شوې دو، خو تر اوسه عملي شوې نه دو. موږ بربر غوښتنه ده چې کله دلته شپخانه جوړه شي، د ولسوالۍ په سطحه د اکاډمیک دوه غری سیمه خلک چې په زور ته سي ورس په دې تیری کې دلته بلان خپل لجونه کوي.
د تڼۍ قومي مخور زیاتوي کچېر د دې ځای په کرنیزو او بيزو زربناو کار وشي، نو لوی خو به سیمه ورسره آباد شي او بل خو به په دې ځای کې د بیکاری کچه را کمیږي. د تنوی د ترخیل اوسیدونکو اصل جان وایي:
دا ډیر خای و خور دی بودی کنه خیلات اوی چې مصرف ډیر پشي برمی جوړی وی کنه ودور نه راخ شنه خینه و دمر پیدا لري ودور دل چورا د منطقه خور دو تخ منطقه به نه بود وی خلک ته به مزدری اډی راوی خلک ته به کاروبار شال یار هر شی به ډیر وی خلک په کېره نوستي بیگی شي نشته.
سره لدی چې بیکاری دی هواد په کچه لري مهم ستونزه و اندخنو ګړل کیږي، په ورته توګه د تنوی اوسیدونکو هم وایي چې د دې د لوستو او نالوستو ځوانانو بیکاری زیاته ده. په دې اړه د تڼۍ د درګي اوسیدونکو ظاهر شاه وویل:
می خو ولا چې نارا زونون بکوره دي کته وای خیم چې سوال زغپله د زونون پټانه یې زغپله بکوره دند د یار لسکله کی چې ظاهر به نرغولم بکوره زونون ته باید وظیفه پیدا کی چې چا تعلیمی نه کړی باید ته وظیفه ورکی.
د تنوی ولسوالۍ سمو کې که څه هم اوبه ژورې دي، خو بیا په غریزو سیمو کې د اوبو پریمانه سرچینې شته چې د سربندونو او اساسي کانالونو د نشتون د لاسه د اوبو ډېره برخه ضایع کیږي. یو بل قومي مخور میر رجب خان وویل:
موږ بار بار غوښتنه داسې کړې ده چې مطلب موږ په دغه غریزې منطقې کې داسې منطقې شته چې چکډیمینه ډېر ښه او مساعد دي چې موږ ته چکډیمینه جوړ شي دا د بې سطحه لګر جګه شي.
بلخوا د ولایت مقام مسؤلین وایي د تڼۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او د دوو سربندونو د جوړېدو په باب د هغوی لخوا ډاډ ورکړل شوی او د فنډ منظورېدو وروسته عملي کارونه پیلېږي. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل:
د خوست ولایتي ادارې مشرتابه تڼۍ ولسوالۍ ته هم پوره پاملرنه لري او له خمرغه چې په یاده ولسوالۍ کې په بیلابیلو برخو کې عملا رغنیزې پروژې روانې دي. وری صاحب تڼۍ ولسوالۍ ته په خپل وروستي سفر کې ځایي اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د سور کوټ او نریزي د بندونو د اساسي جوړولو لپاره یې اړوند وزارتونو سره د دوی ستونزې وړاندیزونه شریک کړي دي.
تڼۍ چې د خوست ولایت په جنوب کې سرحدي ولسوالۍ ده، له میرام شاه او د شمالي وزیرستان له نورو سیمو سره پر پوله پرته ده. که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د تڼۍ د اوسیدونکو لپاره د ژوند په ډیرو برخو کې د پام وړ کارونه شوي، خو بیا هم د سیمې د پراخوالي له امله د دې ځای د خلکو د پام وړ برخه د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو
هر ورځ شپه ورځ.